په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وجل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لار و چې د کابل ومه حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومیده هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنیت قمندانې ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار 10 بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته پرې شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دا په زخمي شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د خوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحات او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی. سا کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شو چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرنی سیاست دزګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټن غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خبر شوې راغلي چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعال او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغه پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي پخوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسه لدی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللی میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنی چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراج دو د بی بنسټه پریکړه په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنوانسیون خلاف وو، نو ځکه د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وطن زحمت یې ست، ډیر زیار یې ست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور دی پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته غواړم خپل مشمه مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې ټولنیزه شبکه تلگرام سکال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوګې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونه د ازادۍ رادیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا اته نیمې بجې ناپیژند وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یا موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرن لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښو مونږه ترچیرین ورستا اغا جوزیات پایلا در خلق سر او در رسانی و سر شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړپوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهوریت ریاست د ملي مصالحې عالی شورا، د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمي سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغې پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره زما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نوموړی په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د وخت هم ډېر په خپا یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا د سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو بشي شخصا وایم، باور وکړئ تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زنه پیغام دا غریفي وژنې خدا تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څنګه سم ویلای شم دا به څوک دا کار کړی ولی تقریبا دا دا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې څه واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د دې مسؤلیت نه اخیستی ولی زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د مقابل کې. زه نه پوهېږم وقتا مږې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوالول په د برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه واورېده چې دای بیا هم د اصلاحاتو په هکله دی غږېده چې دوی خصوصا د غزني ولایت په اړه دی غږېده مسایل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ستر ډیر زیار یې ستر. معمولا تاسو شاید د دې استي او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسله وال برید کې وژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونه وړ بولو چې لخغلی رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډیر مرکه کړی او له ازادي رادیو سره همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غوړې نظر څرګند کړئ. د ازادي رادیو په کسبتون کې ماشين کې ډیرو د ازادي رادیو اوریدونکو د خاغلی رشید د وجلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي. د څو تنو په ګډه وورو
تاسو له پیغامونو
وکانو موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریانو مشر په وجل باندې ډیر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لوی زیات او دا یو وجن یوازې نه ده، نه اول دا نه شای چې ورته جمع څه کې د کابل شاته ګړي هر شپه سار کیږي بس په دغه بریدون باندې راپېږي. نو دا د وجن یو لوی زیات موږ خپل لوی زیات بولې.
اوریدونکو سلام علیکم. او شاغری چې په شاده تر ته دلې خوشمه یم. اما د دې لامل چې استخباراتي بولم ځکه دا مکسنس نو نن چې دا استخباراتي باندې نو دې د دې ښکار سو
دا واحد ساعت پاین د فروان ولد کوی ساتي ولا سوالینه یوسف رشید صاحب تمرین جوړ اخو خو دین ترګندو ما او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان او حتی ورسیږي غواړي چې بس پم دغه ذلیل او په هغه جون کې وخت یې کیس
انا دا ویو لسوالینا دا کوم تاسو په مردم وروره حکومت کوي دی اړو منی دي نو څه دې ولست جواب وايي دا دیم مخنه شي ولې دې ورته فرق مخون شي کوم شي مخ دې شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صاف او وزي اوریدلای شي. ورزګان کې خلک له طالبان غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د ورزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنځر ناروغي له واکسین څخه به برخه شوي دي. نور تفصيل له اترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرونته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د ورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د ورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د ورزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمه اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د غواش او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وژد لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګداري تخلاصو دوی باید ها کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کیا او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل مشما مې دوه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د ورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په ورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د ورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر یو نیم کال رئیس تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخنیوي بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امی روختیا پر ریاست کې د کیتلوی مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د مهاجرتون د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي زره مشمن د دې ترول کې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخي سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې ووره کې درسل کته اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي مشمن عمل ورسره زغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدی د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامه سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب سره لري هغه د خپل مورال کې وزي کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري واکسین به وزارت ستامه واخی بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځکه دي موږ چې د سره خبرې کوی د قناه وتل خبر در موږ د مشرانو کار دي.
شاغلی بارکوای په 2000 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګزار ناروغي 15 مشکوکی پیښ ثبت شوی دی چې له جملې څلور مثبت شوی دی. د امی روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوي. خو اصلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیدلی ویان کاری سپ احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکشي کې د ګزار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکونکي وایي که تر 15 کم عمر لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزار ناروغي نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایی چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزار شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده.
مون ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغې د ورانه کړل د مونږ کوروم رانی بلبلې بولی تک زیړه د دادې مونږ په وطن کې راځي د ډېر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانې چې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي به دوه بچی په کې دي اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جک دي هر په سر راي به په غږی کې و جاله جوړيږي خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یو برخه مو واورېده. د ازادي راډیو لبلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو هم د لوګې موضوع چړلې ده. مخکې مو د نورستان کې د بيځای شو اوسیدونکو د راپور یو لنډه برخه واورېده. اوس دا راپور خبرېدو ته بشپړ چمتو دی. د نورستان مرکز پارونه او واما ولسوالۍ تل نه امنه او سیمو کې شوې کورنۍ وای سور ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي خو تر اوسه چا یا کومې مرستندوی ټولنې ورسره مرسته نه ده کړې. ویل کېږي په نورستان کې د محل شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼي وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي لس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څوک اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. کورانه اسلام کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کې راځي. د مهاجرین رئیس دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ صفحی ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دانه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیر تدبیری چلن کړی وی. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
مونکو عظمت خان تخپل الله شاهد ده نغد پیسې مور کړې دي. نو کله نور په سوسه اسمی راکې کله ودا پیدا کیږي بلبل پیدا کیږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤل یو. وظیفه په غاړه ده په ایمانداری سره دغه وظیفه سرته رسو. دې یو تقریبا پنځه شپږ پانډلو ته مونږ $200 مونږ دي ته ورکړې دي. عظمت خان راغی او بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو. تبې چلن پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې کته هتا د موک د کامدیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې دا موک ترې وحده پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچېره ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړکړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور آزمایي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکل د بیان د ازادۍ د امپراختیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکل په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې پر روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله و او هغه مهال شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بیګټې هڅو وروسته له خپلو حالو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګوست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکاري ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو در رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلی غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند خودونکې مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدمش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې لکوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلې او هغه د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په دازو وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلی په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومیاشتې له 9 نیټې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل ولایتونو ګډون کړی وو. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلی لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلی دویم، او مجاهد لوبډلی دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پورغوړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني داونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکم شي هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو خره غلاست وایو
مننه
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش دی افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و